میرسم.
سلامونه وقت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې 9 بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غواګی است. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلاشو خبرونه د غورځي سرچینې وایي چې پرون شنبه د دغ ولایت د پسابند ولسوالۍ په چراغ په یک کلی کې د برف کوچ یا راشیل کوله دوه تنه مړه شوي دي. یادو سرچینو ازادي راډیو ته د قربانانو د جنازې د مراسمو عکسونه استولي ویلي دي چې د طالبانو غړو د سیمې خلکو د قربانانو جسدونه له واورې راایستلي دي. پسابند د غور یوه لرې پرته ولسوالۍ ده چې د هلمند ولایت سره سرحد لري. د سیمه هر کال د ژمي په موسم کې د سختو واورو او طبیعي پیښو لکه د واورې خویدو شاهد وي. د هند سوداګر وزارت تازه شمیرې ښیي چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته له افغانستان سره د دغه هیواد په سوداګرۍ کې راکړه ورکړه کې بدلون راغلی دی. د هند سوداګر وزارت له تازه شمیرو سره سم له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي، خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي. انډین اکسپرس ورسونه د هند سوداګر وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې په 2023 او 2024 مالي کال کې د افغانستان څخه د هند واردات 6.29 میلیونه ډالر ته رسیدلی، چې یو نوی ریکارد ګڼل کیږي. خو هند ته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي او په 13 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دي. په تحلیل کې راغلی چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت کې چابهار بندر د هند او افغانستان لپاره د سوداګري دهلیز په توګه عمل کوي، چې د پاکستان سوداګریزو لارو ته د دوی اړتیا پایته رسولې ده. د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارستر محمد علي سیف د یکشنبې په ورځ ویل چې د ایالت حکومت به دوه پلوي افغانستان ته واستوي چې له کابل سره سر خبرې وکړي. د محمد علي سیف په وینا د پلوي د دې لپاره کابل ته سل کیږي چې د خبرو اترو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. دا پرمختګ په داسې وخت کې شوی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې او اسلام آباد تل د دې بریدونو پر هغو نه قانون ډلو اچولي چې د پاکستاني چارواکو په ادا په افغانستان کې فعالې دي، خو د افغان طالبان حکومت دا ادا په کلکه ردوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ په سفر وتلی او اسرائیلو ته رسېدلی دی. ښاغلی روبیو چې د منشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځني ختیځ ته روان شوی، پرون ماښام یې د تلابی په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر هرکلی وکړ. تمه ده چې د یکشنبې په ورځ امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي صدراعظم بنیامین نتانیاهو او نورو جګپوړو چارواکو سره وویني. د ډیلی د اورګاډي په تمځای کې تیر شپه د ګڼې ګڼې له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې د وژل شوي کسانو له ډلې 10 ښځې او 3 ماشومان دي. د هند صدراعظم نریندر مودي په دې پیښه ژوره خواشیني ښودلې او وژل شوي کسانو د کورنیو له غړیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. راپور وایي چې مسافر د ریلګاډي په دې تمځای کې د دې لپاره راکول شوي چې د محاکم میله په نوم په مذهبي جشن کې د ګډون لپاره پریاګراج ښار ته ولاړ شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. جرمني کې مجرمینو سره د قانون پر بنسټ د چلند غوښتنه شوي.
جرمونو ښکیل دي او جنایي جرمونه کړي، اخلاقي جرمونه کړي، باید د جرمني له هیواده وشړل شي. موږ دغه پریکړې ملاتړ.
افغانستان کې د بي وزلي کچې پراخېدل.
وضعیت خدای نه کړو، وضعیت خراب دی. خو شانې نو سار روز وکړ دې وکړ شل په کال دې شو بشي.
او د افغانستان د پنګونې او سوداګرۍ خونه د سوداګرۍ پر بدیلو لارو ټینګار کوي.
زموږ صادرات باید د یخو منطقو دي، باید ګرمو منطقو ته، یعنی جنوبي اسیا ته باید لاړ شي، پاکستان او بنگلاديش او هند.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا په جرمني کې میشت یو شمیر افغانان په دغه هیواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو له اعلامیې په هر کلی سره وایي چې مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. یو شمیر دوی د جرمني لمړي وزیر ته په یوه لیګلي سرخلاص لیک کې وروستۍ جرمي پیښې غندلې او جنایت یې بللی، خو د جرمني له حکومت او خلکو یې هم وغوښتل چې ټول افغانان ته په یوه سترګه ونه کتل شي. نور جزئیات د کلم رکرام په راپور کې.
وروسته له هغه چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه د موټر په وسیله ګڼ خلک ټپیان کړل، په برلین کې د افغانستان سفارت او په بونو مونشن کې د افغانستان قونسلګری په یو ګډ اعلامیه کې د مجرمینو په سلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی ښودلی. په جرمني کې میشت یو شمېر افغانانو په دې اړه د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو له اعلامیې په هر کلي سره ویلي مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. د جرمني په پلازمینه برلین کې میشت افغان سید بهار ازادي رادیو ته وویل
دلته په جرمني کې یو شمېر افغانان چې په جرمونو ښکیل دي او جنایي جرمونه کړي، اخلاقي جرمونه کړي، باید د جرمني له هیواده وشړل شي. موږ دغه پریکړه ملاتړ کوو ځکه موږ له ډیرو کلونو 15-16 کلونو راهیسې د افغانان ژوند کوي او ډیر صمیمي فضا لري دلته جرمنیانو سره، او یو نیم مجرمین پیدا کیږي چې د افغانانو نوم حیثیت او کوم عزت چې په جرمني کې راغی ته صدمه راسي، نو باید دغه یو یو پیژندل شي او بیرته هیواد ته وشړل شي.
په جرمني کې بل میشت افغان کډوال جواد ازادي رادیو ته ویل
زما لاس کله کې چې په فرانکفورت کې ما دلته ځینې خلک افغانان چې کوم جرمونه کوي، کوم غلا کوي، کوم خلک وژني، دا ډېر بد کار دی. دومره موږ شرمېږو چې څه وایم. دلته عربان دي، ترکان دي، سومالیا دي، اوتریش دي، دا خلک موږ سره کار کوي ژوند کې. والله چې موږ دومره شرمېږو چې دا بد کارونه کوي. دا باید چې د حکومت فدرال نه غواړم چې دا خلک وباسي.
یو شمېر دوی د جرمني لومړي وزیر ته په یو لیګلي سرخلاص لیک کې هم وروستۍ جرمي پیښې غندلې او جنایت بللې، خو د جرمني له حکومت او خلکو یې غوښتي چې ټول افغانانو ته په یو سترګونه کتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بون او منشن کې د افغانستان قونسلګریګانو په یو ګډ اعلامیه کې د جرمني په منشن ښار کې د یو افغان لخوا د موټر د عامو خلکو د وهلو پیښه چې 9 کسان پکې ټپیان او 2 وژل شول غندلې او ویلې دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی لري. مخکې بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو که چیرې په جرمني کې د افغانستان سفارت او قونسلګری ور وسپارل شي، دوی هم د مجرمینو د ستنولو په برخه کې همکاري ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو ماموریتونو له ډیپلوماټانو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونتوانېدو. د یادونه ده چې د پنجشنبې په ورځ یعنی د فبروري په 14 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه د کارګرو د ټولنې پر یو لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 9 کسان پکې ټپیان شول او وروسته یوه ښځه او 2 لوري د سختو ټاپونو لامل په روختون کې ساور کړه. د راپورونو پر بنسټ بریټ پاغه کسانو شوی چې د ماشونو د لوړولو په هدف د اعتراض لپاره راټول شوی وو. د جرمني چارواکي ویلي چې دا بریټ په مذهبي انګیزه شوی. په جرمني کې دا بریټ د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکون کې ګڼل کیږي. دا پیښه په داسې ورځ شوې چې په همدې ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان آی په نوم سره معرفي شوی، د تیر کال په مئی میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و او د یو پولیس په ګډون 2 نور کسان یې ټپیان کړي وو. د پنجشنبې ورځې له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم دا پیښه وحشتناکه بللې، ویلې دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني وشړل شي. خو د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیر بسترات د جمعې په ورځ ویل چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرم افغان کډوالو د استنولو پر پلان جدي کار پیل کړي، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. یادونه ده چې له دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په سومبلي میاشت کې په یو چارتر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي وو.
پر همدې موضوع مې د جرمني کې میشت چارو لشنونکو خبریال له ښاغلي خوشحال اسفي سره خبرې کړې. تر پوښتنې مې دي چې جرمني کې وروستۍ پیښې څومره د جرمنیانو غصې راپارولې دي؟
څنګه چې تاسو یادونه وکړم، متاسفانه دغه تیرو څو میاشتو کې دا وروستۍ پیښه هم نه وه او دا یوازنۍ پیښه هم نه وه چې په مونشن کې رامنځته شوه. د دې نه مخکې د آلمان په نورو ښارونو کې هم داسې ورته پیښې رامنځته شوې چې په هغو کې په مستقیمه بڼه باندې د افغانانو لاس وه. او دلته انتخابات دی راتلونکي ونې د یک شمې پورس او دغه سه کارونه یا دغه سه اعمال تر سره کول متاسفانه د کین اړخي یا د افراطی ګوند هغه محبوبیت په المان کې زیات کړی دی. پنځه کاله مخکې د هغوی محبوبیت تقریبا د 10% کم و اوس دا راغلی دی 22 یا 23% ته. او د ټولو کډوالو په ځانګړي توګه د افغان کډوالو ډار هم دا دی چې چیرې دغه ګوند قدرت ته ورسیږي نو دا به ټول افغانان له المان هیواد څخه وباسي او په کډوالو باندې به یو لړ بندیزونه ولګوي. المانان دلته واقعا ډیر خفه دي، ګرچه المانان ډیر ښه خلک دي، المانان ډیر میلمه پاله خلک دي، المانان ډیر آرامه خلک دي، ولی د دوی اکثریت رو د دې ټولنې وګړو هغه ذهنیت مثبت چې درلود د افغانانو په وړاندې اوس مهال هغه تغییر شوی دی.
اوس آصفی صاحب، که څم تاسو ویلې چې جرمنان ښه خلک دي، افغانانو سره هغه ډول سلوک کوي چې یو کډوال سره باید وشي، یو میشت په بل هیواد کې پردي کس سره باید وشي، دلته بیا د افغانانو دغه وروستۍ د پیښو ترسره کول انګیزه څه ده؟ څه د دې لامل شوی دی چې په دغه وروستۍ کې په جرمني کې یو شمېر افغانان د پورته شي دغه ډول پیښې د ترسره کړي چې هغه بالاخره جرمني حکومت دې ته اړ کړي چې افغانان سره هغه ډول سلوک وشي چې نه باید وشي؟
دا واقعا یوه سخته پوښتنه ده، وړینه پوښتنه هم ده چې ولې داسې کارونه کوي. دا څو عوامل لري. یو لوی عامل دا مذهبي اړخ لري. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ د درې کاله یو ډله حکم شوې ده چې د هغوی دغه ایدیالوژي افراطي بڼه لري او زیات یو تعداد کسان چې په غیر قانوني بڼه باندې نورو اروپایي وادونو او نورو بهرنیو وادونو ته تللي دي، دوی هم په همدغه ایدیالوژي باندې غاړي دلته خپل ژوند پایل کړي یا دغه ایدیالوژي سره چې حاکمه ډله په افغانستان کې لري نور هم دې ته اړ کړي او داسې اعمالو ته لاس واچوي. بل عامل یو تعداد هم شتون لري چې هغوی رواني ناروغان دي، رواني ستونزې لري. متاسفانه مشکلات یا ستونزې په افغانستان کې هم لیدلې دي، کله چې په قاچاقي لارو دوی المان ته راغلي دي، دلته یو څه موده په کمپو کې پاتې شوي دي یا شاید سم رسیدګي ورته ونه شي، هغوی هم یو عمل دا دی چې د دوی علاج نه دی شوی یا درملنه نه دی شوی. بل مسله دا ده چې یو تعداد واقعا زمونږ افغانان ښه خلک نه یو.
بله بله، اما بل طرف ته بیا دا ویل کیږي چې ګواکې هلته افغانان نه منل کیږي، د هغوی اسناد رد کیږي، دا بیا هغه څه وي چې په دغو افغانانو باندې ذهني فشار راځي، هغوی تر فشار لاندې راځي، بیا دغه ډول پیښو ته د دوی لاس اچوي. دغه مسله څومره حقیقت کېدلی شي چې په جرمني کې افغانانو ته د هغوی اسناد نه ورکول کیږي، قبول کیږي نه؟ اته کاله نه کاله دی وخت تیر کړل دوی بیا ماستان نه ورکول کی او بل اخره دا د دې عمل کی چې په جرمنی کې دوی دغه پیښو ته لاسونه واچوي.
ګوري د جرمنی د دغه اداري سیستم وخت نیسی. جرمنی کې د بیوروکراسي زیاته ده، کاغذپراني زیاته ده، دا زمونه ما ولی وخت نیسی، هر شی وخت نیسی. یو تعداد زرګون افغانان هم د اوس شتون لري، تقریبا څلوي ګزر افغانان هم د اوس شتون لري چې هغه اپشي بونګ فربوت یا دولډونګ چې ورته وای چې دوی دلته تحمل کیږي په دې هیواد کې، اما اجازه د درس یو تعداد زیات لري، اجازه د کار یو تعداد زیات لري. او تقریبا په آلمان کې 500,000 افغانان اوسیږي، یعنی د 15 لک زیات افغانان دلته په سولیزه فضا کې په تیرو 16 لسیزو کې په آلمان کې ژوند کړی دی. اما دا طبیعي ده احمدزی صاحب چې تاسو وګورئ کله چې تاسو یو بل هیواد ته ځئ، دغه هیواد خلک وژنئ، په خلکو باندې عملې کوئ، غلا کوئ، جرم کوئ او نورو جنایي جرمونه ترسره کوئ، نورو کارونو ته لاس اچوئ، نو دا خو بیا طبیعي ده چې سیستم تاسو نه مني. دا خو طبیعي ده چې خلک بیا تاسو ته لټیږي او تاسو په وړاندې دریږي چې موږ څه کوو او تاسو څه کوئ. اوس دغه دی وزنه یغیز هم ده چې پرون یو دوه چارټر پروازونه د پاکستان څخه تیار وو چې المان ته راشي او یو تعداد افغانانو ته د المان ویزه ورکول شوی وي، او دغه سپیک یو یغیز هم ده چې هغه فلایټونه یا هغه پروازونه مستقیمه بڼه باندې المان حکومت یا د المان فدرال حکومت هغه لغوه کړل او کنسل کړل. او اوس په دې باندې کار روان دی، کله چې انتخابات کیږي دلته بل اونۍ، هر اونۍ باید یو پرواز د افغانانو تر سره شي مستقیم افغانستان ته او په زرګون افغانان د دوه څخه د المان څخه وایستل شي. دا بل منفی یغیز دی داسې کړنو، او معنی هم دا نه لري چې زه راځم په یو بل هیواد کې زه قبلېږم نه، یا زما مثلا د قبلیدو دا پروسه دیر وخت نیسی او بیا زر اعظم په نور باندې عملی کوم بیگونه خلق وژنم او بیا وایم چې ولا زه خو سلامت یم زه خو ملامت نه یم ځکه ما کار دلته نکیږي دا خو نشي کولای چې دو کارونو ته مونږ ترجیح ورکو یا ځان ته براءت ورکو چې داسې ستونزې په هر هیواد کې شته ولی زما د شخصي نظر درې کال کېږي زه په دې آلمان کې اوسېږم یعنی دوبره چې د افغانانو قدر دلته کېدله دوبره چې د افغانانو ته په سترګه کتل کېدل نور مهاجرین ته سات داسې نه وي دوبره امکانات چې دلته مهاجرین ته دي په آلمان کې هغه امکانات نه په امریکا کې شته نه په استرالیا کې شته نه په کاناډا کې شته نه په بل هیواد کې وجه هم داده احمد زئی صاحب چې په زرګونه د ورځې په زرګونه کډوال آلمان ته غاړي راشي او دلته خپل سولې ژوند پیل کړي ځکه دلته هغه ټولنیز او هغه اقتصادي او هغه اجتماعي امکانات ډیر زیات
د چارشنو کې خبرې الخغله خوشاله سفیو چې موږ سره مرکه کړې و
azadiradio.com
افغانستان سره د نړیوال مرستو پر کمیدو په دغه وخت کې بي وزلي نور هم پرخه شوې ده یشمیر کورنۍ وای نه پوهیږي چې خپل اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي د چارو یشمیر پوهان ټینګار کوي چې نظامونه او حکومتونه باید ستونزو د اوري لپاره هر اړخیز پلانونه جوړ او خلکو ته د کار زمینه برابر کړي دوی د غشن وای اړینه ده چې په داشن وضعیت کې شتمن خلک هم د بي وزلو لاسنیوي وکړي نور جزئیات پر راپور کې
دا کوټه دا وګوره دا کوټه دا وګوره دا میسری دا وګوره
خپل دی غریبی کور راخی
دا غریبانه دا ترپان ورپان چې وره بوښلو دا غریب پرشم نشته ها دا وګوره
خوین از مکه نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگ وخت لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندی پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخستی ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکو د ویته کسي زی کورنۍ سرپرستی کوي ل سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي ته ما خام خپل بچو خويند ورونو او عمر خړل یو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپور وچه ډوډۍ کېګدي
وضعیت خدای دې کړو وضعیت خراب دی خو شانی نو سار روز کوار دی ورن کړه شلو پی کړه دې شو به شي کورنۍ کورنۍ غټه دا هم بس نه کوي کرا دا پسې د بیل زازی کرا رازی پلار می مانده دې دام بس نه نه کوي
سپینګیره پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وټړي او کپام ساګر زی دو ته هم نګدې دی لاسی کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منځله ورسوي
سمای سمای جوز ما پزوس یاو کټ بیاو له کټ وضعیت ډیر خراب ده او چې دې کې کرات ولا سم چې څه ولا سم ده زه په خپل حاله کله نه دی ما وضعیت خراب ده چې حکم
دی او یا کلن احمد الله میرمن چې لیک پر ځان تر دې تکړه دراته د خپل ستونزو غوټه خلاصوي وای دا کور چې درې خونه لري درې کور په کې ژوند کوي یو خونه کې بل گاونډای دی خو هغه بل یو یې خپل واده شوی لور ته ورکړي او د زوم روزګار یې هم خنه دی
مده سی یو چې یو نیم سلام روپۍ پټو درې کور باندې زدم لوري مونږ نه سوار کوله اوس کو نه چاري دا مزه اصل په جوړ شي لوري کا کرات کوم لوري کور پات کی یو کا کور تکم لوري کرا پات کی
دا یوازې د شاهد الله کور نه نه دا بلکې په افغانستان کې ډېر کور نه لې بیکاری اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ سره لاس او گریوان دی د اسلامي علومو یو شمیر پوهان لدی ډلې د پوهنتون پوخانی استاد فضل هادی وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي نوموړی زیاتوي اړینه ده چې د وضعیت کې شتمن خلک هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي
او وکله چې یو داسې حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزې لپاره مختلف لارې چارې ده البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده یعنی د پر وخت نور بنسټي کار باید دی عدالت باید دی صورت عادلانه توزیع باید وسیږي ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي که هغه سره سره د صورتونو څخه استفاده وشي صورت په عادلانه توګه توزیع شي خلکو ته کار زمینی برابر شي پلانونه جوړ شي د غوینه لسنیوی وکي خپل هغه ته خبره ته حتی مسلمان شکر ته خبره هم سایه یعنی په گاوند دیغه وګي او دا او دا او دا مړی نو دغه هغه 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 ته مشکل دی. یعنی دا 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 د اسلام دا نه مني. خو بیا هم که ټولنه کې بیا هم فقر پاتې کیږي، خلک بې وزله شته، هغه لپاره بیا زکات صدقات او بیا دا دی بړای او خلکو مسؤلیت جوړیږي، فریضه وجیبه جوړیږي.
ټولنیز فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما له خپلو هیوادوالو څخه، له هغو هیوادوالو څخه چې هغوی شتمن دي یا هغه سوداګر چې هغوی کارخونه لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغوی د دې بیوزلو سره مرسته وکړي، د دې بیوزلو لاسنیوي وکړي. همدارنګ په هیواد کې دننه د ځوانانو لپاره کاري زمینی مساعد کړي ترڅو ځوانانو وکولای شي کار وکړي. همدارنګ هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګري زر کړې ورکړې لري، هغوی هم د بیوزلو لسنیوي وکړي، لدی بیوزلو سره مرسته وکړي، هغه کا مالی مرستوي هم نور مرستوي وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت که څه هم تل ادعا کړي چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوي چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپل زامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو په راکمېدو په دغه هیواد کې بې وزلي نوره هم پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته په رسیدو سره په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د امریکا هر ډالر چې مصرفیږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدلو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشری سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. دا داسې مهال ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا مخکې ویلي وو چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا یو جګپړی پلاوی سعودي عربستان ته ځي چې په دغې باد کې له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي. سو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. تفصیل اسمت سروان اوري.
خبری آژانسونو د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ډونالد ټرمپ جګپوړی ټیم به په راتلونکو ورځو کې سعودي عربستان ته سفر وکوي څو د روسیا او اوکراین د سولې خبرې پیل کړي. دا خبر د شنبه په ورځ د پولیټیکو نشي د امریکا د استاسو جرګې د بهرنوي اړیکو کمیټې د غړي مایک مکال او دونور امریکایي چارواکو له قوله خبر کړ. د راپورونو له مخې د امریکا په پلاوي کې به د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره ځانګړی استازی ستیو ویټکاف شامل وي. د فرانس پرس او روټرز خبري آژانسونه وایي چې د روسیا او اوکراین لپاره ځانګړی استازی کټ کلاک به په دې خبرو کې ګډون ونه لري. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو د ټرمپ ځانګړی استازی کټ کلاک ویلي چې اوکراینی استازی به د مذاکراتو برخه وي، خو شایي اروپایان پکې ګډون ونه کړي. کلاک چې د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله ټینګار وکاوه چې اروپا باید د سولې په پروسه کې شامل وي او زیات کړه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دا سوله به دوامدار وي. کله چې ترې وپوښتل شول چې اوکراینیان او اروپایان به د خبرو میز ته حاضر وي کنه، نو د وویل کله چې د مذاکراتو میز ته کښېنئ دوه اساسي لوبغاړي وي او یو منځګړی. په یو بل مهمه پیښه کې د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې دا تماس د ترامپ او پوتین ترمنځ د تیرې اونۍ د خبرو دوام و او روبیو د ترامپ پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې غواړي د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. همداراز دواړو وزیرانو د احتمالي دوار خيزو همکاریو پر فرصتونو هم خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لورو د مهمو نړیوالو موضوعاتو، د اوکراین وضعیت، د منځني ختیځ تحولاتو او نورو مسئلو په اړه د همکاری ژمنه څرګنده کړه. په ورته وخت کې راپورونه ښیي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د یوې بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي څو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. رویټرز خبری اژانس د یو فرانسوي چارواکي او څلورو اروپایي ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې دا ناسته شای د دوشنبه په ورځ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د پنګونو سوداګری خونه د افغانستان د صادراتو کمښت په اشاره د نورو بدلو سوداګرۍ لارو په پیدا کېدو ټینګار کوي. د دې خونه د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزینن ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان د ګمرکي تعرفې لوړیدل لامل شي چې د ترکلونو په پرتله د افغانستان په صادراتو کې کمښت راشي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د معلوماتو احصایي ملي ادارې پرون ویل چې په جدي میاشت کې د قوس د میاشت په پرتله د افغانستان په صادراتو کې 28 میلیون ډالر کمواله راغلی دی. نور جزئیات پر راپور کې.
د افغانستان د صادراتو د کمخ پاړه ل اعلان وروسته د پنګونې او سوداګرۍ خونه ټینګار کوي چې د پاکستان د ګمرکي تعرفو لوړواله د دې کمخ اصلي لامل دی. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لکوزینن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې بدیلی لارې ولټوي.
زموږ صادرات باید د یخو منطقو دي، باید ګرمو منطقو ته، یعنی جنوبی اسیا ته باید لاړ شي، پاکستان او بنگلاديش او هند. اما پاکستان چې کوم مشکلات جوړ کړی دي په هغه صورت سره صادرات مو کم شوی دي د نورو کلونو په نسبت باندې، او تر څو چې موږ په بدیلو لارو کار ونه کړو او خپل سټانډرډ جوړ نه کړو، ځکه موږ صنعتي صادرات ډیر کم لرو. تنها نو شباب او غیر الکولی موږ صادرو، اسیا میانته او یو څو په اخرو کې وسپنه سیخ ګول صادرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې پرون شنبه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان صادرات د روان کال د قوس د میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې د 28 میلیونه ډالرو په اندازه کم شوي، خو په دې بیان کې د لامل پاړه څه نه ویل شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په قوس میاشت کې افغانستان د 190.2 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات کړي، خو په جدي میاشت کې دا اندازه 28 میلیونه ډالره کم شوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې په وروستیو کې ویلي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه په روان 2025 کال کې د تیر 2023 په پرتله سمه نیمه کمه شوي. نړیوال بانک له دې وړاندې ویلي وو چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 14% کمښت د وړم کال د ورته مودې په پرتله د سوداګرۍ په طرز عملونو کې بدلون او د پاکستان لخوا د لوړو تعرفو سره تړاو لري. د راپورونو پر بنسټ په 2023 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 2 میلیارد ډالر وه، خو په 2023 کال کې دا کچه 50% کې راښکته شوه. په همدې حال کې د وچې میوې یو سوداګر محمد نبی روشان ازادي راډیو ته وویل
در مایه گذشته در کل تقاضا کم شده.
په وروستیو میاشتو کې په ټوله کې تقاضا کم شوې ده. لګاونډیو په ځانګړي ډول له پاکستان سره ستونزو اغېزې کړې دي. موږ کولای شو چې د سوداګرو د تقاضا پر بنسټ جنس واسو، خو په وروستیو کې غوښتنې تر ټیټې کچې رسیدلې دي.
تقاضا د پوینټرین حالې خاطر رسیدلې.
د اقتصادي برخې یو شمیر پوهان وایي په دې برخه کې د بدیلو لارو د موندلو لپاره باید خپل تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر شي. لډلی عبدالواسق عمری ازادي راډیو ته ویل
کوم توکي چې موږ تولیدو باید ورته نړیوال صندوقونه ولرو. دوهم دا چې موږ باید د خپلو توکو د لیږد لپاره اړینې زیربناوې جوړې کړو. په دې معنا چې موږ باید خپلو سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړو. درېمه حل لاره دا ده چې کله موږ ګورو چې موږ صادرات کمیږي، موږ باید د حل لاره ولټوو او د بازارونو په اړه بشپړه پوهه ولرو.
کامل از این بازارها داشته باشیم.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې مخکې ویلي وو چې تیر کال د افغانستان د صادراتو تر ټولو لویه برخه وچ او تازه میوې جوړه کړې و چې ارزښت یې 615 میلیون او 500,000 ډالر ته رسیده. ورپسې طبي بوټي، منرالونه او سبزیجات په ترتیب سره په دوهم، دریم او څلورم ځای کې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې ډېری افغان صادرات پاکستان، هند، ایران او چین ته کیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ترونو اوریدونکو مننه ده چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی اسې تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې سرچ ساته د دې خبرونه او راپورونه واوري. سلام نو وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت شپې 9:30 بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته وګیست. د غورځي سرچینې وای چې پرون د دغه ولایت بسابند ولسوالۍ په چراغ پایا کلی کې د برف کوچ یا راشي لکبله دوه تنه مړه شوې دي. یادو سرچینو ازادي رادیو ته د قربانیانو د جنازې د مراسمو څخه استولي او ویل دي چې د طالبانو غوړو د سیمې خلکو د قربانیانو جسدونه ل ووري راستلې دي. بسابند غور یو لری پرته ولسوالۍ ده چې لینمن ولایت څخه سرحد لري. دا سیمه هر کال د ژمي په موسم کې د سخت باور طبيعي پیښو لکه د واورې خایدو شاهده وي. د هند سوداګر وزارت تازه شمیرې ښیي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره د دغه هیواد په سوداګرۍ کې بدلون راغلی دی. د هند سوداګر وزارت له تازه شمیرو سره مهاله له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي، خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي دي. انډین اکسپرس د هند سوداګر وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړ چې په 2023 او 2023 مالي کال کې افغانستان څخه د هند واردات 2.9 میلیونه ډالر ته رسیدلی چې نوې ریکارډ ګڼل کیږي. خو هند د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي او په تیرو 14 کلونو کې د ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی. ورسته خبر هم دا چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځنی ختیځ په سفر وتلی او اسرائیل ته رسیدلی دی. ښاغلی روبیو چې د منشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځنی ختیځ ته روان شوی، پرون ماښام د تل ابیب په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیل د باندنیو چارو وزیر گیدیون سار هرکلی کړی. تمه ده چې د یکشنبې په ورځ امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او نورو جګپوړو چارواکو سره وویني.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د ازادي میلمه په دی خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه. د دی خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اختر زاده را سره ده. محبوبه اختر زاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین واورو په پایل کې. محبوبه جان ډیر مننه چې زما بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیره زیاته مننه او خوشاله چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرئ.
مننه محبوبه جان. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه افکورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه مونږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځي؟
کله چې زه په افغانستان کې هم پس له نومړلۍ زده کومه لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته لاړ شم او هلته درس وایم. نو ما خپل زکری لاری زکه وختل چې په خارج کم هیواد کې تر سره کم زکه چې اندازه ما هدف وو. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بولیسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته خپل زکری می په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راتوې ما به جانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې لیسه د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړ او ته افغانستان
په کابل کې لوی شوی عمل ته زیږیدلې ما عمل ته خپل مکتب وایلې د ښوونځي مې الته ولې دولسم صنف مې الته خلاص کو ال ډیر ستونزې سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره نو هر هغه قدم چې ما خسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې نو هغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړلې او درې کاله مخکې چې نه هم سنت کله سم سنت کوم ما په خپل حساب باندې کار شروع کړی و چې دا وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هانتونې سوېلې نه دا
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه څومره کار ته ضرورت چې تاسو باید افغانستان کې کړی وي د یوې پښتنین جلې په صفات چې مخکې تاسو ویلې ډېر ستونزو سره ته مکتب یې لیسه خلاص کړه نو دغه بورسیه چا تاسو څنګه تر لاسه کړه کده کیسه را سره شریک کړي
ما یو پانتون تدل ته په امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه به ما تاسو سکالرشپ راکو نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه وو بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یې ما کوم زیار کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ وړ تا ډیر تا جالب وړ تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم د مخبر سره شتلا
ک دا دغه خپل قصې پاک لک لاند اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوته
زه چې افغانستان کې هم ماشوم ما زما ورخ په پولیو شولې نو پولیونی ولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وی امغه ماشوم ته نشولسته هغه نو ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه ما زبر په کور نه سوای ځکه چې دې ټولنه ته زیو شرم و ما نو زما پلار جان زما دې ته حمایت کړي زما دې دکړې پاک لنو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص سم ماده لپاره بيخي ناممکنه او چې پانتون تلاش تم یو ماده لپاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سخت نو کله چې مکتب نه خلاص سم دې زیاته ستړي و ما دې ټول نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلې ماده لپاره دې ستونزې وي یو خزه اوسی بیا کم فزیکی مشکل ولري نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي دلته هم باید ډېر زحمت وباسي زه به زما ځنه و باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای وروسته لاغه مې باید پانتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر هاي لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره باید سره ځان برابر کړی وای او مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی کینو مراتم لرل نو ډېر ستونزې وي مګر هدا اقل هغه امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیلات تر سره کړم دلته او دومره سخت نه ولا قسم چې افغانستان کې
ما بابا جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستي د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي
ډیر زیات مهم دی اوس په افغانستان کې د یو څه په توګه وځيږي ډیر زیات ستونزې لري د کوم ټول ته معلومه ده او بل دا چې بیا ته فزیکی مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت لري دا بیا ډیر زیات ستونزې نه نو ډیر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه کوي کاغه سړی چې د حمایت وسی هغه سره همکاري وسی ځکه هیڅ کوم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمه نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې.
مبوجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړه، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې ځې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخپل ځان پیژندو، مخپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ما ته راغلی وه یا کوم ستونزه سره چې زه مخ وم هغه ما نه وه انتخاب کړی. مګم تحصیل ښه، ژوند ښه، ښه تحصیل زما هدف و، او دغه خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون دې شانو کې ډېره ښه وم، او ما دپاره همدغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی راکوه، نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلی ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي، او دغه کورنۍ حمایت نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه به مکتب ته نه پرېښودله، او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول، دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسي او څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن ته ښه نه وي، هغه بیا نشي کولی چې چېرته هم ورسېږي نه. ما هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکه راته ووایئ چې څنګه مو تیرې کړې، هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې را باندې تاوېدو چې څه شي وکم، کوم جینې شروع کړم، څه رقم وکم، چا نه مشوره واخلم، په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم، ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېر زیاته خوشحاله سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، او هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده، چې که ته غواړې پرمختګ وکړې، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نسته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې، مګر یو کار چې ډېر ښه ده، که غواړې پرمختګ وکړې، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره، که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې بیا هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي، مګر افغانستان کې داسې نه وو.
په امریکا کې مو د ټکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیل یا یو برخه سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده، او یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سنت کې، ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم، هغه ما ته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ یې راته وخت، چې شیبا لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنه واته چلانه ولا مې نه سود آف آن کولای مې نه شو، نو دا مې راوخت د راته وخت ستدا مې مخ کې او ایرانه په پاتون چې دی باندې زستو کوم، هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه و، نو بیا چې انټرنټ ته ماشي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه باید استفاده وسی، نو زما ورول لاند ماته انټرنټ فعال کو، چې کله مې کمپیوټر چالان کو، ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ، داسې یو اپورتونټی، داسې یو امکان خلاص کو، سم ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم، زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلست وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلست توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات ښه دی، ډېر ښه دی، کولی شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت شنه یې کنه چې تخپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټی بخش پکې انتخاب کو. اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټی کې کار کو.
محبوبه جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبري یاستي د ټکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وي او د خزو او د جنو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري. د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي، خزي په انجینرینګ کې شي نه دي، خزي پلانه کې شي نه دي. نو دا دا غلط خبره ده. ما خپل انجینران زما ډېر ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده. اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نو فکر کوم چې دا له کومه راغلی ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري، ډېر اسانه کار ده او په علاقه ورته لري، دفنلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشته په انتخاب کې یا په مختوړلو کې؟ کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ څه ویلې؟ په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه ویني نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه ویني ډاکټره مې که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته بیا کوم شی ونه ویلي، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونه په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تناژوند کوي که کورنۍ هم در سره سره؟
زما له کورنۍ دلته ده او نور په افغانستان کې د کابل کې.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې. کپټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتې یاستی او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په خپل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کېږدي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی. نه،
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لراته وایي چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غټ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او موږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت وو، کاري له لحاظه ډېر سخت وو، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه سره لري، هغه ته ډېر زیات زیار وباسئ، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پکې شي.
محبوبه جان، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسې چې هغه رشتې ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزار یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر گزاره یم. او هغه ترڅنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وجان راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي. په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي. تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یئ، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامید دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده. او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پیږم جګېدلی نسي، کېناستلی نسي، دا ستونزه کومه خاص خبره ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري. او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبه جان د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن ته راولې او یا چې کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اسې یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم، زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم. زما پلارجان آنلاین ناست و، زما یو ملګري ورته په واتساپ کې کال کړی و او هغه ناست و، هغه ولیده. نو د ما لپاره دا ډېره خوږه خاطره ده چې هغه وکولی شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني، او دا زما لپاره ډېره لویه او ډېره خوشحالۍ خبره ده. همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو لپاره حتما سخت او ترخی شېبې هم تا تیرې کړي، که امکان ولري او ته په زورېږې نه، داسې یوه شیبه چې واقعا ته یې ناامیده کړې اوسې او یا هم تا ته ډېره سخته تېره شوې وي، هغه راسره شریکه کړي.
ډېره سخته چې تېره شوه راباندې هغه وخت وه چې یو ورځ زه له خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې په تمه وم چې پلار مې راشي. نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او ډېر سخت توهینې ماته وکړه چې ته ګرځېدلی نه شې، ته ښځه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ نو هغه ورځ ما ویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نوره راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم. او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې، مګر ډېره زیاته توهین شوې وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبره راباندې هېره کړه.
ژوند د اوس څنګه تیریږي؟ څومره راضی یاستئ د ژوند نه؟ او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، اوس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس ښه دی، اوس ډېر ښه دی. اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکړم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کوم ځای کې سیمه دیزی که عادت شویم آنو غارم چه نور هم پر مختب بودم. خب مگر اغا وقت نه چرا غلیم اغا وقت نه دیر خدای او هر اغا سوک چستون زلدی نن سبا خو من دیر خلق مسافر سیوی دی دا وقت با تیر شی دا وقت با دیر خد خو وقتون هم بلاره دی چی تاسو کولشی چی اغا تا امید بلاره.
محبوب جان که داره تو وایی چه راتلون که ده پاره ده افغان و خزو ده پاره ده افغان و انجون و ده پاره چه وست پا افغانستان که لردیر و محدودیتون و سر دوی مخامخ دی خصوصا دزدک رو پا برخه که تاسو دیوی افغان فعال پا حیث ده افغانستان نبه هر جوان که وی پر راتلون که دستی کم پلان لری چه ده انجون و سر یا ده خزو سر پا په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولی شم، په خصوص په ساینس کې، په آی ټي او په ټکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې یې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي. همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشئ وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړئ، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شئ او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مختبوځئ، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمونږ خپل هیواد دی، که هر ځای کې اوسو بیا هم هماغه زمونږ هیواد دی او هلته تلل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډېر زیات مې پرې فکر کړی دی، افغانستان ته به حتما زما او بل چې کا موقع برابر وي زه به افغانستان کې دغه خپله رشته کې حتما کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړي دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رشته ته یا هم دغه برخې ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډېر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډېرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، نو ډېر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پوهنتونونو کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډېر زیات ضرورت ده او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې داخلو کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د آزادۍ میلمه په خپرونه کې میلمنه ولئ او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خپرونې تر پای شیبو پورې مل وئ.
ډیره زیاته مننه.